مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سویز بوریوال کاکړ مو د کوربا پیس هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او د ست خبرونه په دوین مایک طرف ته د مشال ریډیو 19 پروګرام مشالونه هم وړاندې کوو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه ل مجید بابر څخه وو
ستریمشی لمبے مشال د خبرونو سرټکی ولسمشر ممنون حسین وای چې ډیر ځل بعد قبایلی سیمونه اف سی آر قانون ختم کړل شي افغانستان وای چې پاکستان د طالبانو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لازمه همکاري وکړي ملګرو ملتونو لپاره د ټرمپ انتظامی نوی سفیر نیکی هیلی ویلي په روس باور نشي کېدی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو له لارې به په یادو سیمو کې عملی ظالمانه قانون اف سی آر منسوخ کړل کیږي د ایوان صدارت نه د خبرې شوې خبر پاڼې لمخه تیر ورځ په اسلام آباد کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو قبایلی مشرانو سره په خپلو خبرو کې ښاغلی حسین زیاته کړه چې د اصلاحاتي کمیټې په خپلو سفارشاتو کې قبایلی سیمو ته د دغه هیواد د اعلی عدالتونو د دایره اختیار غځولو په لړ کې مهم تجویزونه ورکړی دي هغه وویل چې خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د زم کولو په اړه د اصلاحاتي کمیټې راپور وار لمخه پارلیمان ته د منظوري لپاره وړاندې کړل شوی دی ولسمشر د قبایلی مشرانو دغې ډلې ته وویل چې کله یادې سیمې خیبر پختونخوا سره ګډې شي نو د صحت او تعلیم سهولتونه به هم زیات شي د پینځو لادر کښو پاکستانی بلاګرانو د کورونو غړو تیر ورځ په ټولنیزو پاڼو د هغوی پر ضد د ناموس رسالت په اړه روان کمپاین په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې د لادرکه کسانو پر ضد دغه کمپاین بې بنیاده دی پاکستان کې په عمومي توګه د ناموس رسالت تور یو مرګونی تور ګڼل کیږي دغه پنځه بلاګرانو به تل په خپلو لیکنو کې په پاکستان کې د مذهبي تنګ نظرۍ او دغه هیواد په پوست تنقید کولو دغه کسان د رواني میاشتې په سر کې په یو څو ورځو کې لادرکه شوي دي تر دا مهال د دغو کسانو د ترې تم کولو هیڅ چا ذمواري نه ده اخیستې او د دغه هیواد امنیتي ادارو هم د دې لادرکه کېدو تر شا د خپل لاس لرلو نه انکار کړی افغانستان ویلی دی چې پاکستان دی د طالبانو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لازمه همکاري وکړي تیر ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامي چی یماماتو سره په کابل کې د ملاقات پر مهال دا خبره کړې ده د دې ملاقات په اړه د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل زیاته کړه
د افغانستان اجرایي رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ایزې همکاري مسلې ته په اشاره سره وویل چې پاکستان دې په دې برخه کې لازم همکاري وکړي
عبدالله عبدالله تر دې مخکې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له ایراني چارواکو سره هم خبرې کړې وې درې افغان کډوال چې هڅه یې کوله د پولینډ له لارې مغربي یورپ ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولی دي د راپورونو له مخې یو لس کلن بل پنځلس کلن او بل هم اوولس کلن افغان دی د پولینډ په سرحدي سیمه زاکوپانی کې پولیس وویل چې دغه درې زلمیان په پښتو ژبه خبرې کوي او غوښتل یې چې جرمني یا بلجیم ته ولاړ شي باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روس او امریکا تعلقات وروسته تر دې خراب شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو اوباما د ولسمشر په توګه پرون په خپله وروستۍ خبري غونډه کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره یې پر روس بندیزونه ولګول چې د یوکراین کرایمیا سیمه یې له خپلې خاورې سره یوځای کړه اوباما منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له کابینې سلاکارانو او د سپینې ماڼۍ له کارکوونکو سره سلا مشوره وکړي په دې اړه چې تر دې وروسته به اوباما څه کوي د خبري غونډې ته وویل دی وایي زه غواړم چې څه ولیکم لږ غلی اوسم زه نه غواړم چې دا خبره واورم چې ډیر غږیږم غواړم ډیر وخت د خپلو لوڼو سره تیر کړم دا زما د روان کال لومړیتوبونه دي تمه ده چې سبا باراک اوباما وروستو لاتو کلونو سپینه ماڼۍ ډونالډ ټرمپ ته وسپاري د ملګرو ملتونو لپاره د سفیر په توګه د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتخاب شوی کس ویلي چې په روس اعتماد نشي کېدی او د ماسکو پر ضد د بندیزونو لرې کولو نه مخکې واشنګټن له پکار دي چې مثبت ګامونه پورته کړي. تیره ورځ د خپلې څوکۍ لپاره د تایید اخیستنې د اورېدنې پر مهال د جنوبي کیرولاینا ریاست ګورنرې میرمن نیکی هیلی وویل چې روس دا مهال د خپل طاقت مظاهره کوي خو د ماسکو سره په تعلقاتو کې امریکا هیڅ حد نه لري. څلور څلوېښت کلنې میرمن نیکی هیلی د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د دې اورېدنې پر مهال زیاته کړه چې زما په اند موږ لا په روس باور نه دي ساتل پکار. روس وایي د دغه هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په شام کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د روس په دفاع وزارت کې د عملیاتو د برخې قمندان سرګی رود سکوي پرون د دې عملیاتو تر پیل مخکې رسنو ته وویل نن د روس او ترکیې هوایي ځواکونه لومړني ګډ عملیات د داعش د سنګرونو پر ضد د الباب خارګوټي د حلب په ولایت کې ترسره کوي. روس او ترکیې هغه دوه هیوادونه دي چې پریکړه کړې ده په قازاقستان کې د شام د سولې خبرې پیل شي. او وروستۍ خبر دا چې د پاکستان او آسټرېلیا ترمنځ د کرکټ درېمه یوورځنۍ لوبه دا وخت په پرت کې روانه ده. آسټرېلیا په چبو ګټله او لومړی پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. پاکستان څه شېبه وړاندې د درېو لوبغاړو په سر یو سل شپږویشت منډې کړې وې. بل پلو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په متحده عربي اماراتو کې د صحرا کپ په لړ کې له نیمې بیا سره لوبه کوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي په قبایلي سیمو کې موجود د اف سی آر قانون یو ظلم دی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د بشري حقوقو ورکړل شوي فعالان دي پیدا او خوشې کړل سي. د قانوني چارو یو کارپو وایي
د ریاست چې څومره ادارې دي که هغه پارلیمنت دی که هغه عدالت دی که هغه انتظامیه ده او که هغه فورسز دي په کار ده چې هغه د آئین په دایره کار کې دننه خپل فرض او ذمهواري سرته ورسوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له وسلوالو سره د سولې په اړه د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیده کاته کړی دی.
د افغانستان اجرائیه رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې همکاري مسئلے ته اشاره سلول چې پاکستان دې په دې برخه کې لازم همکاري وکړي.
نن د ولسمشر په توګه د بارک اوباما د کار وروستۍ ورځ ده. نوموړي بیګا په وروستۍ رسمي خبري غونډه کې ویل له روس سره رغند اړیکې د امریکا او ټولې نړۍ په ګټه دي.
I think it is in America's interest and the world's interest that we have a constructive relationship with Russia.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورټونه شننی او نیوز پروګرام مشالونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مورید د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي په قبایلي سیمو کې موجود د اف سی آر قانون ظلم دی. نوموړي دا خبرې د وزیرستان له مشرانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. ولسمشر ممنون حسین ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د اصلاحاتو له لارې اف سی آر قانون له منځه ولاړ سي. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې په قبایلی سیمو کې نافذ د اف سی آر قانون ظلم دی او د دې خاتمه به د اصلاحاتو د لارې کیږي. د پاکستان د ولسمشر له کوره جاری شوی خبر پاڼې تر مخه تیر ورځ په اسلام آباد کې قبایلی مشرانو سره په خبرو کې ولسمشر ممنون حسین وینا و چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیټې په خپلو سفارشاتو کې قبایلی سیمو ته د دغه هیواد د اعلی عدالتونو د دایره اختیار د غزولو په لړ کې مهم تجویزونه ورکړي دي. خبر پاڼه زیاتوي د جنوبي وزیرستان مشرانو سره خپلو خبرو کې ښاغلي ممنون حسین اویل چې د اف سی آر خاتمه سره قبایلي سمو ته به یو نوی قانون ورکړی کیږي کوم چې نه یوازې د قبایلو د اقدارو خیال ساتي بلکې د اف سی آر غوندې ظالمانه قانون په ختمولو کې به مؤثر ثابتېږي. ولسمشر ممنون حسین دا هم اویل چې قبایلي سمو خو انتظام لپاره وفاقي حکومت اړوند ادارو ته هدایت جاری کړي او د دې ترڅنګ قبایلي سمو لپاره یو خصوصي پرمختیايي فنډ هم تجویز کړی شوی دی. پس به چې د کامې مالیاتي کمیشن راتلونکي غونډه کې غور کیږي. ولسمشر په وینا چې خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د سم کولو په اړه د اصلاحاتي کمیټې راپور وړاندې مخه پارلمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شوی دی. ښاغلی ممنون حسین د قبایلی مشرانو دغه ډلې ته وویل چې کله یادې سیمې خیبر پختونخوا سره سم شي نو د صحت او تعلیم سهولتونه به هم زیات شي. د خبر پاڼې تر مخه چې هم دې لړکی په جنوبي وزیرستان کې نوي تحصیلونه او د اولس سهولت لپاره د کامې شناختي کارډ ادارې د نادر دفترونو په شمول د بجلی ګریډ سټېشنې به هم جوړول کېږي. ولسمشر ممنون حسین په وینا چې د امن بحالۍ لپاره به د لیویس او خاصدارو شمېره زیاتول کېږي او د پولیسو غوندې اصلاحات به قبایلي سیمو ته غسول کېږي. د ښاغلي حسین په خبره د یادو سیمو ولس په ډېر سر خوشحالي خپلو سیمو کې عمومي. په دې موقع د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ وینا وه چې د قبایلي سیمو ولس ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکړی کېږي او د ګوبلزاب ډیم مکملولو لپاره به د سیمې ځوانانو ته په ترجیحي بنیادونو نوکریانې ورکړی کېږي.
رابی اکرم خان په پاکستان کې د جنوري په لومړیو کې لادر ککړل سوي 15 مدني فعالان لا هم نه دي موندل سوي. د دوی د موندلو لپاره د پاکستان په مطبوعاتو کې لیکنی خبريږي او د دې ترڅنګ په ټولنیز میډیا کې هم یو کمپاین دواب لري. د لادر ککېدو د لومړی پیښه نه ده بلکې د بشري حقوقو پاکستان او نړیوال سازمانونه وایي په دې بعد کې سلګونه سیاسي او مدني مبارزین لادر کړي. که څه هم د دې تور د پاکستان پر امنیتي ځواکونو لګیږي خو هغوی دا الزامونه ردوي. په دې بعد کې د لادر ککېدنې د لړۍ مخنیوي څنګه کېدای شي؟ عبدالله کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د شاعر او لیکوال سلمان حیدر په ګډون 15 مدني فعالانو د موندلو په اړه د پاکستان بشري حقوقو قومي ادارې داخله وزارت ته ویلي چې د روانې میاشتې تر پای دی د دوی د ورکېدو په اړه رپورت وړاندې کړي. که څه هم د دوی د ورکولو ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې خو مدني فعالان زیات شک پر امنیتي ادارو لري. خو د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان تیره اونۍ په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې ریاستي ادارې د خپلو وګړو د لادرکه کولو کار نه کوي. د فعالانو د لادرکه کولو د لومړۍ پیشنه ده. د پاکستان هیومن رائټس کمیشن د مشري زهرا یوسف په وینا په بلوچستان خیبر پښتونخوا سند قبایلی سیمه کې اوس هم په سلګونو کسان لادرکه دي. دا وایي د دې لړۍ د مخنیوي لاره دا ده چې پاکستان د خلکو په زور د ورکولو پر نړیوال کنوینشن لاسلیک وکړي.
پاکستان جو اقوام متحدہ کنونشن ہے
پاکستان باید د ملګرو ملتونو د جبري لادرکه کولو پر کنونشن لاسلیک او بیا پر هغه عمل وکړي. په دې کې دا هم شته چې څوک به له سزا نه بچ کیږي، یعنی که یو څوک بل کس په زور اوچت کړي نو دغه خلاف دې کاروایی وشي. د دې ترڅنګ په دې کنونشن کې اغیزمن شوي کس ته د معاوضې ورکولو خبره هم شوې ده. نو زما په فکر د خلکو په زور د لادرکه کولو د عمل د مخنیوي لپاره باید لومړی ګام همدغه واخیستل شي.
د قانوني چارو پوهان وایي قانون نافذ کوونکي ادارې که پر چا په ناقانونه سرګرمیو کې د لاس ترلودلو شک لري نو د قانون له مخې باید هغوی ونیسي، تورن کړي او عدالت ته حاضر کړي. د بشري حقوقو فعال او قانون پوه شیرمحمد ایډکویټ هم دې ته په اشاره سره وایي پر قانون 100% عمل د خلکو د ورکولو د لړۍ مخه نیولای شي.
او کاغه فورس دی پکاد چې هغه د عین په دایره کار کې دنه د خپل فرض او خپل دغه یعنی ذمہواری سره ورسي. خو چې کله یو اداره یا مطلب د ادارې یو مشر یا مطلب یو سړی دومره طاقتور وي چې هغه مطلب چې عین او عدالت او نورې محکمې په نظر کې نه ساتي نو دا غي خو بل هیڅ علاج نشته سوای د دې نه چې بس خلک یو جلسه جلوس او فریاد او مطلب چې دنیا ته خپل فریاد ورسي نور خو نشته.
په پاکستان کې د لادرکه کړسو خپلوانو په عدالت کې هم مقدمه کړې دي او په ځینو کې پر استخباراتي ادارو تور لګولي چې ادارو په عدالت کې دغه تورونه به بنیاده ګرځولي.
عبدالحی کاکړو د پاکستان حکومت د پوځي عملیاتو او جګړو لکبل خوست کډسو وزیرستانیو راستنول پیل کړی دی خو د خلک به نیغ په نیغ خپل سیمو ته نه ځي بلکې لومړی به په بونو کې یو کیمپ کې پاتې کیږي. دان رسپانه لیکي چې د پاکستان حکومت او پوځ باید د دې خلکو لپاره نه یوازې کورونه زر تر زر ورغوي بلکې د تعلیم، صحت او روزګار اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي. بشیر ګواش په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
له خوست څخه د وزیرستاني کډوالو 200 کورنۍ خپل کلو ته ستنېږي. دوی به اول په بنو کې یو کم کې او بیا وزیرستان کې خپل سیمو ته لاړ شي. دا نورسپانه پوښتنه کوي چې آیا د خلکو سره به حکومت د کورونو بیا رغونې لپاره مرسته وکړي او کنه. په دوی کې ځینې بې کوره شوي تیر کال راسته نشوي وو، خو د اقتصادي موقعو، روغو کورونو، د ژوند بنیادي سهولتونو او روزګار د نشوالي له وجې ډېرو شکایتونه درلودل. دا ورځپاڼه لیکي چې د دې ترڅنګ خلک په قبایلي سیمو کې د پوز لشتون هم ویریږي. په مقاله کې راغلی چې که حکومت په سوله ییز او بریالي ډول د خلکو بیا بحالي غواړي، نو باید دې اندېښنو ته ځواب وموندل شي. که څه هم د پاکستان پوز د قدرتي افتونو د نظم قامی ادارې ان ډی ایم ای سره یو ځای په میرالی او میرانشاه کې د بیا رغونې ستراتیژۍ له مخې کارونه پیل کړي دي، خو خلک د ژوند لومړیو سهولتونو له نشوالي او بیروزګارۍ شکایت کوي. ښوونځي یا سکولونه او روغتونونه فعال نه دي. دا ورځپاڼه لیکي مخکې تر دې چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، لومړی باید په سیمه کې ټول حالات وڅېړل شي او خلکو ته اسانتیاوې ورکړل شي. د لیکوال په خبره دې کار لپاره د حکومت قوي سیاسي اراده پکار ده. ورځپاڼه لیکي چې د راتلونکو وزیرستانانو بیا بحالۍ لړکی دا هم ضروري ده چې د هغوی اسناد وکتل شي ترڅو په دوی کې وسلوال وزیرستان ته لاړ نشي. د ورځپاڼې په خبره دا د حکومت او پوز زموري ده چې خلکو ته د روزګار او سهولتونو ترڅنګ د کورونو بیا رغولو کې ځکه پوره مرسته وکړي چې که دا شیان نه وي، نو ځوانان کولی شي د وسلوالو ډلو سره ملګري شي. په مقاله کې راغلي که دغسې د خلکو سره مرسته وشوي، نو د حکومت او قبایلي سیمو د اوسیدونکو ترمنځ به اعتماد او باور زیات شي.
د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې دي چې د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې په برخه کې ملګري ملتونه همکاري زیاته کړي. په دې ترڅ کې اجرایي رئیس عبدالعبدالله د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو له ځانګړي استازي سره په کابل کې د چهارشنبې په ورځ خبرې اترې کړې دي. عبدالعبدالله تر دې وړاندې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له ایراني چارواکو سره هم غږېدلی و. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د افغانستان اجرایي رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د حکومت او طالبانو د سولې مسله شریکه کړه. عبدالله عبدالله او تدامي چې یماماتو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس د سولې په برخه کې پر سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل:
د افغانستان اجرایي رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې همکاري مسئلې ته اشاره سلول چې پاکستان دی په دې برخه کې لازم همکاري وکړي.
اسلام آباد په روسیو کې یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان له حکومت سره به د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. او د پاکستان صدر اعظم پرون په داووس کې د وسلوېشتمې نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل چې پاکستان دې ته ژمن دی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړي او امکانات ورته برابر کړي. نواز شریف دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې سوله او ثبات په مستقیم ډول د پاکستان له امنیت سره ارتباط لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان وویل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم د دې خبرو په اړه د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره پرون خبرې ونه کړې، خو پر دې مسلې بحث وشو چې د سیمې هیوادونه دې اړیکې د افغانستان له دولت سره وساتي، نه له ترهګرو سره. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند وویل چې عبدالله عبدالله شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ایران د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کړې وې.
ایران جمهور رئیس د هیواد اجرایي رئیس سره کړي چې هغوی به د خپلو منابعو په ګټه اخیستنې او هغوی به د خپلو امکاناتو څخه په استفاده سره ټوله هڅه کوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري وکړي او د تروریزم په ځپلو کې افغانستان د حکومت ښه همکار پاتې شي.
د ځینو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د افغانستان حکومت په قطر کې له طالبانو سره اړیکې زیات کړي دي او هغوی هڅولي دي چې د ګاونډیو هیوادو له منځګړي توب او مداخلې پرته دي مخامخ په خپله له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. د افغان حکومت د ځینو سرچینو په وینا په دې برخه کې پرمختګ شوی دی، خو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم یې درې لیکونه استولي دي چې یادې د دای او یادای هم د وکیل حاضر سي تر څو د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د تورونو په اړه له ځانه دفاع وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان لوی سرنوالی د جنرال عبدالرشید دوستم جواب ته پته مده. د ولسمشر لومړی مرستیال د جوزجان د پخوانی والی د تور له مخې لوی څارنوالي وربللی دی. د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی ازادي رډو ته وویل چې له جنرال دوستوم څخه درې ځله غوښتل شوی دی چې لوی سارنوالی ته ورشي او یا هم خپل وکیل سارنوالی ته ورمعرفي کړي.
موږ
انتظار یو چې د ولسمشر مرستیال تحقیق ته راشي او له قانوني لارې هر هغه خبره چې ده ته د اعتراض په بڼه ښکاري له موږ سره شریکه کړي تر څو موږ هغه وڅېړو او پلاوی په بشپړې خپلواکۍ نتیجه له خلکو او رسنیو سره شریکه کړي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی تور پوری کړی دی چې په شبرغان کې جنرال دوستوم دی وهلی او جنسي آزار یې ورکړی دی. دا تورونه د جنرال دوستوم ویندویانو رد کړي دي. لوی سرنوالی په دې تړاو یو پلاوی جوزجان ته هم استولی. د لوی سرنوالی ویاند وویل چې دا پلاوی به ډیر ژر ترلاسه کړي معلومات تحقیق کوونکو ته وسپاري. تر دې مخکې یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د جلب پر مسلې په ملي شورا کې هم بحث شوی دی. بل لور ته یو شمېر کسان چې له پیش خبر دی د جنرال دوستوم د نږدې کسانو په وینا وایي چې لومړی مرستیال غواړي دا مسله د خبرو له لارې هواره شي او جین خدا هم وایي چې جنرال دوستوم دې ته چمتو دی چې د تاوان په ډول پیسې ورکړي. خو دغه کسان دا خبر هم ورکوي چې د څارنوالي له لارې د پیښې د څېړنې لپاره کورني او بهرني فشارونه شته. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د احمد اشتی د تورونو په اړه د جنرال دوستوم د خوا نظر واخلي خو څوک خبرو ته چمتو نه شو. تر دې مخکې د جنرال دوستوم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوی څارنوالي له لورې د لومړي مرستیال جلب د قانون مخالف عمل دی. د افغانستان د قوانینو له مخې که څوک درې ځله څارنوالي ته وروغوښتل شي او هغه ورنشي نو څارنوالان د حق لري چې د هغه په غیاب کې فیصله وکړي. خو د حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی وایي چې دغه خبره د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې همداسې نه ده. د لومړي مرستیال محاکمه باید هغه پړاوونه ووهي چې ولسمشر محاکمې ته راکاشل کیشي. دا کار لا نه دی شوی او د پارلمان له درویو دوه برخو رایې نه دي ورکړي چې د جنرال دوستوم لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي. د اساسي قانون په نشپېتمه ماده کې یوازې د ولسمشر په برخه کې راغلي دي چې په بشري سي جرمونو، ملي خیانت یا د جنایت په ارتکاب باندې د جمهور رئیس اتهام د ولسی جرګې د ټولو غړیو له دریو څخه د وی برخه لخوا غوښتل کېدای شي. خو د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون وضاحت نه دی ورکړی.
د افغانستان په خوست کې سلو سرتیرو د پولیسو پر روزنیز مرکز کې د دوه میاشتنیو زده کړو وروسته د فراغت سندونه اخیستي او عسکري سوګند یې پورته کړی دی. بل لوري ته د یاد ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو سرتیرو ته پوځي زده کړې ګټورې بللې او وایي چې د همدې زده کړو له کبله د پخوا پرتله عوام خلکو سره د امنیتي منصوبینو په سلوک کې شوالی راغلی دی. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې دینی عالمان او قومي مشران وایي چې د پخوا په پرتله د عوامو خلکو سره د سرتیرو په سلوک او چلند کې خوالی راغلی او د دوی پوځي او مسلکي مهارتونه هم لوړ شوي دي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د سلو تنو سرتیرو د مسلکي زده کړو د فراغت او سوګند یادولو په مراسمو کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن دینی عالم مولوي احسان الله حسین وویل چې
اوس وخت کې چې کله مونږ وینو په امنیتي ورګمنو کې اوس نسبتا ډېر یو خو مثبت بدلون دار غلی دی چې په تلشي کې به هم په ډېر وقار او عزت سره درنوي سره د علماو د سپنګیرو د مشرانو احترام ستي او همدان ډول د خلکو سره د ټولنې د وګړي سره یو ښه سلوک کوي.
خو سمنې قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت موي چې کوم عسکري کس پوزي ذکر ونه لري نو د ملکیانو سره توپیر نه کیږي.
هغه عسکري منصب چې نظامی ذکر ونه لري تبان هغه کی سره فارن لري نو دی به ډیر خاډ اول سره د خپل خلکو خدمت ان شاء الله وکړي شي. دا غزده کړی دی په جنگي مورال باندې روزمره وظایف باندې د قانون په تنفیذ باندې ډیر مهم تاثیر لري.
دا چې د پولیسو پولیکو کې نوی شامل دون کې سرتیری د پولیسو پروزنیز مرکز کې کوم زده کړی کوي د یاد مرکز مشر په اړه وایي
تعلیم د میدان کې چغه جم نظام دا تکتیک دی پولیس دا انداخ دا په محل دی پولیسون کې او نظریه زده کړي چې هغه عبارت دی قانون دی پولیس دا قانون اساسي دا تاریخ دی اسلام دا قانون دی جزا دا خوشنط خانوادگی دا حقوق بشر دا آگاهی از مواد مخدر او سواد آموزی.
دا پولیسو د روزنیز مرکز څخه دوه تن فارغان وایي چې په خوا په عسکری او د خلکو سره د سلوک په مسایلو نه پوهیدل.
دا مقبول خبره کوم والله چې میخو ان شاء الله د وطن د خدمت پر وروتلی
ان شاء الله وطن ته به خدمات کی خالق سره به خار بیا کی چې خالق په زړه کې مطلب زی پایدو کی
زیاده باندې ورده په خوست کې د پولیسو پر روزنیز مرکز کې مخکې تر 800 ډیر سرتیرو دوه میاشتنۍ زده کړې کړي چې دا مهال عملا په پوځي فعالیتونو بوختي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وروستي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو لارښوونې وکړې. دا لارښوونې د روسي منځني ختیځ او کډوالو په اړه وې. اما چې بری تفصیل وړاندې کوي،
نن د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د کار وروستي ورځ ده. د پرون پوسپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته خپلې خبرې د روسي په اړه پیل کړې. اوباما وویل له روسیې سره ښه اړیکې د امریکا او نړۍ په ګټه دي، خو د اوباما په وینا روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې واشنگتن یې په ځواب کې پر ماسکو بندیزونه ولګول. هغه دلیل چې موږ یې بندیزونو ته وهڅولو د اټومي وسلو مسله نه وه، د یو خپلواک هېواد د ملي حاکمیت مسله وه، د اوکراین مسله وه چې پر خاورې یې فشار راوست او تیری یې وکړ. اوباما بل لور ته منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته دا لارښوونه وکړه چې په ټولو کارونو کې له خپلو سلاکارانو سره مشورې وکړي. د اوباما په وینا ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شوی دی، اوس واک له ده سره دی چې څرنګه خپلې هیلې او غوښتنې پلي کوي. دا هغه څه دی چې ټرمپ ته مې وویل چې دا ډېر ستر مسؤلیت دی او په یوازې سره یې نشي ترسره کولی. تاسو پر یوه ټیم تکیه کولی شئ، پر کابینې، د سپین ماڼۍ پر جګپوړیو کارکوونکو او حتی ځوانو کارکوونکو چې د خپل عمر په شلو او دیرشو کې دي، کولی شي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. اوباما وروسته له اته کاله سپینه ماڼۍ ټرمپ ته سپاري او تمه ده چې سبا ته ډونالډ ټرمپ د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. اوباما د فلسطین او اسرائیل ترمنځ کړکیچ ته اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د ده ادارې د دې لانجې د حل لپاره ډېره خواري وکړه. د کډوالو په برخه کې بیا اوباما د مهاجرو پر ضد کړنلارې سره مخالفت وکړه او ویل کوم کسان چې امریکا ته راغلي دي او تابعیت یې اخیستی دی هغوی ته باید د یوه امریکایي په سترګه وکتل شي. باراک اوباما د خپل راتلونکي ژوند په اړه وویل چې روان میلادي کال غواړي چې ډېر وخت له خپلې کورنۍ سره تیر کړي، لوستل وکړي او لیکل وکړي.
نیوزویک مجلې د نجونو د تعلیم د حق دفاع کوونکې ملالې یوسفزۍ په اړه په یو ریپورت کې لیکلي دي چې دا اوس تیریږي، هغه غواړي چې یو عادي ژوند تیر کړي او د خپل مرام پر لور مزل ته دوام ورکړي. شاهین بنیرې د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د دسمبر په میاشت کې ملالې یوسفزۍ په آکسفورد پوهنتون کې د داخلي لپاره تیاری ونیول او په دغه اړه د خپلو استادانو لخوا د پوښتنو جوابونه ورکړل. دا هغه پوهنتون دی چېرته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هم زده کړې کړې دي. ملالې یوسفزۍ غواړي چې په آکسفورد پوهنتون کې د فلسفې، سیاسیاتو او اقتصادیاتو زده کړې وکړي. په ملالې یوسفزۍ د ترهګر برید وروستو هغه د مرګ د خولې نه راووتله او په دې خپل دویم ژوند کې هغې نه یوازې دا چې د نوبل جایزه وګټله بلکې یو کتاب یې ولیکلو او د جنکو زده کړو ته د ودې ورکولو لپاره یې د ملالا فند په نوم یو اداره هم پرانسته. دې ادارې تر اوسه د تعلیم په میدان کې د 8.4 میلیون ډالر مرستې کړې دي. نیوز ویک لیکلی دی تر اوسه هغه یو ماشوم وه خو اوس یې د 19 کلونو د یوې جینۍ په توګه د خپل مرام په لور مزل لا دوام ورکړی دی، خو د هر څه نه وړاندې هغه غواړي چې خپل زده کړو لا توجه ورکړي. ملالې یوسفزۍ په دې خبره زور ورکوي چې باید هغې ته د یوې عامې جینۍ په نظر وکتل شي، خو مجلې لیکلي دي چې که هغه هر څومره دغه خبره کوي بیا هم هغه د نړۍ په نومیالو خلکو کې شمیرل شي. د شهرت دغې لپاره ډېر نوم، اثر او وسیلې راوړي دي او هغه اوس دا غواړي چې دغه ټول هر څه د تعلیم د ودې لپاره په کار راولي. د دغې لپاره یې اوس د ګلمکۍ نیټورک په نوم د مالی مرستو ورکولو یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام د لاندې به د تعلیم د بیلابیلو هلو ځلو لپاره 10 میلیونه ډالره ورکول کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوې دي. مجید بابر را سره په استودیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو لپاره به په یادو سیمو کې عملی ظالمانه قانون اف سی آر منسوخ کړل کیږي. د ایوان صدارت نه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخه تیر ورځ په اسلام آباد کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو قبایلی مشرانو سره په خپلو خبرو کې ښاغلی حسین دا خبره کړې. د پینځو لادرکشو پاکستانی بلاګرانو د کورونو غړو تیر ورځ په ټولنیزو پاڼو د هغوی پر ضد د ناموس رسالت پاڼه روان کمپاین په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې د لادرک کسانو پر ضد دغه کمپاین بې بنیاده دی. افغانستان ویلي دي چې پاکستان دې د طالبانو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لازمه همکاري وکړي. تیره ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامي چی یا مماتو سره په کابل کې د ملاقات پر مهال دا خبره کړې ده. درې افغان کډوال چې هڅه یې کوله د پولینډ له لارې مغربي یورپ ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولي دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روس او امریکا تعلقات وروستو تر دې خراب شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. د ملګرو ملتونو لپاره د روس د سفیر په توګه د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتخاب شوي کس ویلي دي چې په روس اعتماد نشي کېدی او د روس پر ضد د بندیزونو لرې کولو نه مخکې واشنګټن له پکار دي چې مثبت ګامونه پورته کړي. د پاکستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ درېمه ورځنۍ لوبه دا وخت په پرت کې روانه ده. استرالیا په چاو ګټله او لومړی پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کوو. او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپاڼو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې لیکنی خبري کړې دي. رفعت انجم لوستې دی او لنډیز وړاندې کوي.
حج ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د پوځي عدالتونو مدغه ځولو په حق له دوی مغونډه هم بغیر د فیصلې ختمه شوه. د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه خپل منځي مشاورت په غرض ټول ګوندز غونډې پر بللو غور روان دي. پارلماني مشرانو غونډه کې اپوزیشن نېشنل اکشن پلان د کارکردګۍ په اړه د کمرې دننه مشترکه غونډې را بللو غوښتنه کړې. اداري وجه دا هم معلومه شوه چې د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان سره متعلق د نور سوالونو ځوابونه هم غوښتل شوي. په ټول ګوندز غونډه کې پوځي عدالتونو یا پټ رفتار عدالتونو په جوړولو به خبره کیږي. خو ټول ګوندیز غونډې را بللو حتمی فیصله به وزیر اعظم کوي. اداري په وینا چې د حکومت د قانون او د انصاف مشر بیرسته ظفر الله خان ویلي چې تر څو ټول ګوندونه خپلو کې اتفاق نه کوي پوځي عدالتونو په معاملې هیڅ نشي کېدی. جمهوري ټولنو کې ټول مهمې معاملې په مشاورت او اتفاق سره مخ په وړاندې بوتلی شي. اداري زیاتوي چې پاکستان تر اپېخې مختلف مسلو لپاره ټول ګوندیز غونډې خو کیږي. دا وخت دا هم ضرورت دی چې د توانې بحران کې کمی ملکي معیشت کې خوالي لپاره ګامونه پورته کړی شي او د دې ګټې تر سورسی. اداری اخری کے وچ دگرانی ختمولو او اولس تا بنیادی سہولتوں ورکولو پا عمر ہم سیاسی قیادت تا پا اتفاق سر فیصلے کول پکار دی. پر طول سیاسی اختلافات سرا سرا کامی مشرولے تا دا خبر ہم یاد ساتل پکار دی چپا ملک غریبی او درمیانہ طبقے تا آسانے او امداد ورکولو لپا رہم کامون پورتا کول ضروری دی. جنگ رسمان پخپل اداری کے لیے چپا یخنے کی زیادت والی سرا دا گیس نپس دا بجلی دا نشوالی مسئلہ نو رہم سنگین شوی دا او دا ملک پاکسر برخو کے دو لسنا سوالس گھنٹو پوری اولس تا بجلی نو ملاوی گی چی دا وجہ دا معمول جن متاثر شوی دے. اداری وایي چې د بجلی د نشتوالي له وجې صنعتونه ټپ ولاړ دي او په زرګونو مزدوران بېروزګاره شوي. بل خوا ټول ملک نه د ولس لخوا په کورونو او د کارخانهدارانو لخوا د ګیس پرېشر کموالی او د نشتوالي شکایتونه راځي. اداري په وینا د لاهور په شمول پنجاب کې سینجر سټېشن د نامعلومه مودې لپاره بند کړی شو. اداري زیاتوي چې په مخکې وختونو کې به بجلی لوډ شیډنګ په اړه شکایتونه ګرمه او د ګیس لوډ شیډنګ شکایتونه په جمعې کې راتلل خو اوس که جمعې وي او که اوړی د ولس د ضرورت د دواړو سهولتونه نه وي. داسې له وجې چې ولس ټول کال د مشکلاتو سره مخ وي. یوه بله ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې متعلقه محکمې د دې صورتحال مخنیوي لپاره په منصوبه بندۍ جوړولو کې ناکامه شوي دي. بل خوا د پښتونخوا سوي نادرن ګیس جنرل مینیجر دا خبره رد کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ روان دی. اداري اخیر کې وایي چې د ولس کړاو ختمولو لپاره دا تجویز به ښه وي چې متعلقه اداره د اول کور استعمالونکو ته د ګیس ضرورتونه پوره کړي او د هغې وروسته د صنعتونو او سي این جي سټېشنو ته ګیس ورکړي.
او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ روزپاڼې په پاکستان کې د ناموس په نوم د ښځو د وژنو موضوع ته کتنه کړې ده او لیکي چې هر کال په دې ملک کې شاوخوا زر مېرمنې یا ښځې په دې نامه وژل کېږي. بلخوا ګارډین روزپاڼه لیکي چې د ترکی چارواکو د نوي کال په شپه هلته پر یو کلب د وسلوال برید تورن نیولی دی. د روزپاڼې په لیکنه دا کس د ازبکستان اوسېدونکی دی او په افغانستان کې روزنه ترلاسه کړې وه. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې د ناموس په نوم د ښځو د وژنو په اړه لیکي چې په دې وروستیو کې زینت رفیق نومي یوه جنۍ د خپلې خوښې د واده کولو له وجې ووژل شوه. د نوموړي مور له واده یوه هفته وروسته د هغې کور ته ورغله او په وهلو وهلو یې ووژله. په دې هېواد کې ښځې اکثره د خپلو کورنو نارینه په دې تور وژنې چې د دوی په نظر د کورنۍ نوم یې د بدو کړی وي. ورځپاڼه د انساني حقونو د شپیرو په حواله لیکي په پاکستان کې په 2015 کال کې 1100 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې دي. دا راز 1100 نورې د جنسي تیری او تشدد سره مخ شوې او 800 ښځو ځانونه وژلي او یا یې د خودکشۍ هڅه کړې ده. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دې هېواد پارلیمان یو قانون منظور کړی چې له مخې به یې هغه تن ته 25 کلونه قید ورکول کېږي چې د ناموس په نوم ښځه ووژني. له دې وړاندې به اکثره د وژل شو ښځو کورنیو دغه وجون کې وبخل. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د ترکی چارواکو په حواله لیکي چې په استنبول کې د نوي کال په شپه په یو کلب وسلوال برید کې تورن کس عبدالقادر مشاریپوف یې نیولې چې د ازبکستان اوسېدونکی ده او په افغانستان کې یې روزنه ترلاسه کړې ده. په یاد برید کې 9 کسان وژل شوي وو او ذمهواري یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. ورځپاڼه لیکي چې په تېرو خواوشا دوو هفتو کې د دغه پیښې سره په تړاو ترکی ځواکونو په لسګونو کسان نیولي دي. عبدالقادر د استنبول ښار نه بهر یو کلي کې ونیول شو. په ترکی کې د ترهګرۍ ضد ادارې چارواکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د نیول شوو کسانو په معلوماتو او د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې په مرسته د نوموړي په پیژندګلو او نیولو کې بریالي شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته ورسئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایټمی تړون په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګندونې رد کړې دي. هغه ویلي ډونالد ټرمپ تسې خبرې کوي. دا له هغه وروسته ده چې ډونالد ټرمپ وویل د واک ترلاسه کولو وروسته به له ایران سره پر ایټمی تړون بیا خبرې کوي او یا به یې له سره رد کړي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ لولنډې د مې وروسته. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د خپل منتخب امریکایي سیال ډونالد ټرمپ څرګندونې رد کړې دي او وایي چې ایران به پر ایټمی تړون له سره بیا خبري ونه کړي. ولسمشر حسن روحانی د سې شنبې په ورځ وویل دا تړون د ایران او امریکا خپل منځي تړون نه دی چې ډونالد ټرمپ به یې خوښوي او یا به یې نه خوښوي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له ایران سره پر سوي ایټمی تړون به یا بیا خبري کوي او یا به یې له سره رد کړي. ولسمشر حسن روحانی ویلي ډونالد ټرمپ په دې نه پوهیږي چې دا تړون آن د هغه د خپل هیواد امریکا په ګټه دی. نوموړی وایي
اینا بیشتر شعار هست. من
ډونالد ټرمپ چې کوم سوایي د هغه زیاتره برخه یوازې شعارونه دي. زه فکر نه کوم چې کله ډونالد ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ننوځي نو به دا هر څه عملي کړي. هغه ځکه چې دا ایټمی تړون یوازې د امریکا او ایران ترمنځ نه دی او دا په دې پورې اړه نه لري چې ډونالد ټرمپ به یې خوښوي او یا به یې نه خوښوي.
د ایران په پلازمینه تهران کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ولسمشر حسن روحانی وویل دا تړون لاسلیک شوی او مکمل شوی دی او پر دې به بیا هیڅ خبرې ونه سي. د 2015 کال په جولای کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن ایټمی پروګرام په اړه دا تړون وسو. د دې تړون له مخې ایران د خپلو ایټمی فعالیتونو محدودولو ژمنه وکړه او نړیوال پر دې هیواد د لګول سوو اقتصادي بندیزونو پر لرې کولو سلاح سو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان سوال بے شک چکا
دیرا سخت خرابانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په مرسته د راتلونکو ټاکنو لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو غړو، صوبایي اسمبلۍ غړو او مدني ټولنو فعالانو ګډون وکړ او دغه یو غوښتنه یې وکړه چې زنانو ته دې نه یوازې په ټاکنو کې خپل رای اچولو په آزادانه توګه موقعه ورکړل سي، بلکې د دې نمایندګۍ دې په پارلمنت کې هم صحیح مانو کې وکړل سي. خالد خان رپورټ لري.
دا شروع پورز د پیښور یو ځای هوټل کې د انتخاباتي اصلاحاتو په حق لا جوړ شوی دستور کې اوایل شو چې په راتلونکو ټاکنو کې د خزو رای اچولو لپاره د سخت قوانين جوړ کړی شي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی په مرسته جوړ شوی دغه دستور کې د صوبایي سملي غړو، د مدني ټولنو غړو، زده کوونکو او خبريالانو ګډون وکړو. د خويند کور مریم بیبي اوایل چې سیاسي ګوندونه د زنانو په خصوصي چوکو خپل خپلوان نه بلکې د میرټ او قابلیت په بنیاد زنانه د اسمبلی غړي جوړ کړي او چې کوم خلک زنانه په زور یا نور بهانو د رای اچولو نه منع کوي هغه ټاکنې د الیکشن کمیشن نه منظوروي.
د پولیټیکل پارټي خپل چې کوم ځای جنډه ده هغه ماته نه لګي چې هغه خو ته پوره شمولیت ورکولو هغه نیت شته کني ټول پولیټیکل پارټي د چمتې اعتراض نشته او 85% نه 50% نه زیاته زمونږ آبادی ده او خزې دې پکې ولې 5% ولې 10% خبرې مونږ کوو.
دغه شان د دیرنا د صوبایي سملي غړي او د کامی وطن پارټي مشر بخبیدار خان اویل چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې د خپل پارټي منشور او پروګرام کې د خزو رای اچول لازمی وګرځوي او د دې لپاره دي د خپل ګوند زنانو څنګه نور هم فعال کړي.
چې اوس په پروسور الیکشن شوی کډیر بالا او دیر پایل کې التا زنانه پخپل نه راوځي ورته د کې سیاسي پارتو پابندیان نشته یو بل سره خو نه راوځي. اوس کوشش ته چې راوځي سر ډیر حدا پورې کوشش کی غلامته چې په دې باندې سیدا سیاسي پارتو لا سب خبره نه کړي.
دا راتلونکو ټاکنو لپاره په دغه انتخاباتي اصلاحاتو کې ویل شوی دی چې په کوم حلقه کې د زنانو اوټونه د 10% نه کم وي هغه انتخابات به بیا کول شي. خو بیا د مدني ټولنې یو غړی ظهیر خټک وایي چې په اصلاحاتو کې د خبره واضح نه ده چې دغه 10% اوټونه د پولینګ سټیشن په کچه دي یا که د حلقې په سطح وي. هغه وایي چې هر یو پولیس سټیشن کې خزو ته د اوټ اچولو پوره پوره موقع او انتظامات وکړي شي.
زمون خو دا خیال دي چې کم از کم دا اوس چې کوم لاو کې پروپوز شوی 10% په دې باندې ډیپند ډیسندینګ نوټس دی د باس پولیټیکل پارټي سپیشلی اگر ریلیجیس پارټي مذهبي پارټي یعنی داغه په اختلاف رائے شته دي. نو مونږ وایي چې کم از کم خو 10% خود د کنسټیټوئنسی په لیول نه تا د پولینګ سټیشن په لیول نو هم ټیک ده.
دا یادونه ده چې په دغه دستور کې د الیکشن کمیشن دا هم غوښتنه وشوا چې د ټاکنو نه وړاندې د کامی او صوبایي اسمبلی لپاره د نوې انتخاباتي حلقې هم جوړې کړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شری بیا دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګا لا مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. تاسو هم تاسو ته مشال ریډیو 19 پروگرام مشالونه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا شاهین بونیرای دی.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیره یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر کال د جنوري په 6 نیټه د عدم تشدد د ستر مبارز باچا خان تلین منځل کیږي، نو له دغه کبله د نن په خبرونه کې تاسو سره د باچا خان د ژوند او کردار په اړه ځینې خبرې شریکوو. دا قصې زموږ سره د خیبر پښتونخوا د سوابې د مانیرې کلی نعیم خان شریکې کړې دي چې د نوموړي خدای خدمتګار فردوس خان کاکا زوی دی او خپل یې هم باچا خان د ډیر نږدې نه لیدلې ده. نعیم خان وایي چې باچا خان یو ډیر عملی انسان و چې څه به یې ویل هغه به یې کول او خپلو ملګرو ته به یې هم ویل چې کوم کار په خپله نشی کولی بل ته یې هم د کولو مه وایه. نوموړی زیاتوي باچا خان به د خپلو ملګرو ډیر عزت کاوه، مینه به یې ورسره لرله او هڅه به یې کوله چې د ژوند په یو پړاو یې هم یوازې پرېنږدي. نعیم خان وایي باچا خان با د خپل پیغام د خورولو پښتنو د بیدارولو لپاره د پښتنو په کلیو بانډو ګرځېدو او د خلکو سره به په جرګو مرکو کې شریکېده. هغه به هڅه کوله چې په دغه مبارزه کې ټولې سختۍ په ځان وزغمي او دغه شان خپل ملګري هم عملی مبارزې ته آماده وساتي. نعیم خان د یو خدای خدمتګار له خولې د باچا خان د انسان دوستۍ او عظمت یوه کیسه داسې کوي.
باچا خان د څلور ملګري سره وو او د صابای زندې پر فورته لري ولا کو باندې په دوره باندې راغلو چې کله سو وخت ته نو جنو دا چې څلور سو چې بلاري باندې بخل راځي او بوب راځي نو تر کوم ملګری جرادي په خپوي نو هغه به جرادي نو باسي او تر کوم ملګری په ابل خپي نو هغه دا هغه په شا به وروي او هغه د روبو نه پورې باسي. دا چې څلور سو چې کله یو خپل راغی په لار وی تل نو یو ملګری راځي چې راغی جرادي او د بل ملګری جرادي نه وي دا ملګری د بل ملګری وګیتا ورخوت او د پورې باسي. یو خدای خدمتګار په دې باسي وو چې هغه جرادي وي او د باچا خان جرادي نه وي. دا چې کوم خدای خدمتګار د دې نومو نه جو دی په نخب کې لیو خو په نرتو ډیر نه رو نو باچا خان نه دی ته وي چې نه جو راخیږه نه جو کړه ډیر جری واغسي چې دا د خپل کیږي زبو زبا ته خل فوغو بن فريق ما زبا تيرين دو بو نتوريزم باچا خان وسبي چې نجو زره ته حکم در کوم چې کوم څه کله شي را راځي چې کلي نه من تاوري ان به ته لزاولم تاجو را بیري زمانيسته را په کافي د تیر فورې باسم هم اتکه سي وشو چې څنګه څه کله شي وا.
باچا خان د شلمې پیړۍ هغه ستر سیاسي او اصلاحي شخصیت و چې د عدم تشدد د لارې په لکونو خلک د برتانوي راج پر ضد منظم کړل او د هغې یوه وجه دا هم وه چې هغه د تحریک د ټولو غړیو د ژوند نه ځان خبر ساتته او هیڅکله یې هم هغه یوازې نه پرېښودل. نعیم خان د خپلو ملګرو سره د باچا خان د تړون په اړه وایي.
باچا خان په هریپور جیل کې او دا خبره ماته حاجي شاه محمد د کاجو خان چې یو خدای خدمتګار خو د پاتای ملګری شو خو دغه وخت دی ډیپټی سپرډنټ په پایریپور کې او د باچا خان سره اتی دد زکه او د دغه خاندانې هغه سره نو دې چې په چوپیا راته نو باچا خان ته چې وی تاسو څوک چې زه وکړی تزم باچا خان والا او یو روپۍ ورکړي او ته یې چلار شو د صابای نه مال ځان سره کې راځي نو مال به سچ وړي راوړي. دې ډیر خوشاله شي چې باچا خان هم ماته خدمت راغی. دې چې کله راته باچا خان واز ورکړي شاد محمده وی غوړي به راوړي ځان سره خو د سرې میخې غوړي به یو ډلی راوړي. شاد محمد حیران کې چېره غوړي خو به دې لراړم خو دا سره میخه به چېرته وي چې دوه حیران شول باچا خان چې پوه شو ورته شاید محمد راسا یې مرغوز ته به لاړ شي او هلته به د جرمین خلیلالرحمن خدای خدمتګار په کور کې دوه سریخې یخې ولاړې دي او د هغه نه به ځان په نوم باندې د اویا روپۍ به ولی ورکوي دوه ډلې ډلې وړي به تنه راوړي. عجیب صاحب ما ته دا خبره وکړه چې زه حیران شوم او فکرمند شوم چې باچا خان زر ساده یم باچا خان داسې نغر دی باچا خان ته مرغوز معلوم دی په مرغوز کې جرنیل خلیلالرحمن معلوم دی او د جرنیل خلیلالرحمن په کور کې ورته دوه میخې معلومې دي او د هغه رنګ ورته هم معلوم دی. نو دا عظمت د بل یو انسان نشي کېدی چې کوم الله تعالی باچا خان له ورکړی و.
باچا خان خپل هم ډیر ساده ژوند تیرولو او پښتنو ته به هم ویل چې ځان د بیکار رسمونو او رواجونو نه لری وساتي او خپل وسیله د خپل کور او قام په خیر راولي. نعیم خان زیاتوی باچا خان اگر چې د کور خانو خو ژوند د فقیرانو تیرولو
د باچا کلی یو خدای خدمتګار عبدالقادر کاکا نوم یې راغلو اشنغر ته او اتمانزو ته لاړ. نو هغه وخت چې دې څنګه ورور رسیدنو باچا خان په کټ کې ډوډۍ ته ناست کو باچا خان وته سپته او باچا خان دا یو ډوډۍ راله الله ګوند کې په سلور لوخ کې بوله سره تل باچا خان وته سپته کوی راځه کتاب ډوډۍ نه خورلې اروم وی او باچا خان ما نه خورلې فلان نو کاڅه کې ترکاری وا کې نو سره او خپل د دې نه عبدالقادر کاکا د ځان نه سره د دې نه خپل سره ډوډۍ وړي وا او چې څنګه هغه د پولیس کې نه پرانستا باچا خان وکړه چې دې دا ډوډۍ سخت ده د سوابای نه ځان سره راوړي نه دا سړه ده. نو داسې وکړو چې خپل ډوډۍ عبدالقادر ته مخې ته کړه او د عبدالقادر نه ډوډۍ واغسته ځان ته مخې ته کړه. هغه ته باچا خان ما خپل ډوډۍ ځان سره راوړي دا خو زما ده ستا ډوډۍ ستا ده. هغه ته عبدالقادر په دې نه نه اخلم چې زما ډوډۍ دې نرمه ده ستا ده سخته ده خو زما د سوابای جوار ډېر خوښي. نو په دې هغه مطمئن کې چا واقعي هغه سوابای جوار خوخی نو په دغه طریقه باندې هغه نه سړی وروړی هغه نه واغسته خپل په دغه وروړی کې نه هغه عبدالقادر نه ورکړه.
باچا خان چې کله خپل سیاسي مبارزه پیل کوله نو د پښتنو ټولنه د بیکار رسمونو رواجونو سره سره د غربت او تربګنو هم ښکار و. په دغه وخت کې هغه د علم درنا اقتصادي پرمختیا او عدم تشدد تبلیغ کولو او غوښتلې چې پښتانه د نړۍ د مهذب قومونو سره سیال کی. د باچا خان په عدم تشدد څومره یقینو د نعیم خان نه اورو.
یارسین کلی ته راغلو او سحر کې پاسې دونو جارو سره وا او کوجره کې جارو کوله. نو دې کې یو د هغه وخت یو مسلم لیدی په لارې کې دې دوه چې دای او کته چې باچا خان کې درک جارو کوي ته تی دی وی چې وګوري داس نظر نه چوری راغلې دې ازم یارو سین په کوڅو کې دی نو هغه صفایني کې جارو کوي. باچا خان سره یو ملګرو چې ما څنګه تاسو سره خبرو کړې سر کېلو او هغه سره به چالار وخت په بډا وا هغه باندې دا د چوری له فز ځای نه چې ورې دنګل چې باچا خان وتا وګو یې مدو یې دې خرچا راځي وته چې تا باچا خان وته کوم ته دا صدر دی والا دا صدر دی ځان سره په بډا کا صدر دی واخلې ځا ما ته د دا داسې ملګرو ضرورت نشته ما ته هغه چولوي ما ته څوک په بټو دي اما ته څوک په ټوکو دي دا غل به جواب نه ورکوم. زما د امن پیغام دی زما د صبر پیغام دی زم امن خوښوم د امن لاره خوښوم. نو ځکه چې ته تشدد خوښي ستا لاره جدا ده زما لاره جدا ده چې مدو کاکا یې راولي دی هغه فکر ته جوه چې راواپس راغې چې راغې هغه سړی چې چا باچا خان ته کنځل وکړو دومره زیات خطي معنی کړ چې ورغې د باچا خان نه معافي وغوښته او باچا خان نه جاري واغسته او یې چې هغه الفاظ یې واپس کړ اته به جاري مې ته دا جاري به زه پوښتنه کوم او دا نجونې به زه شفا کوم. دا د باچا خان د امن او د صبر او د استقامت هغه پیغام و چې په هغې به بل بتلوم په بل ډېر اثر کوو.
باچا خان په خپل سیاسي مبارزه کې د هیڅ سره هم تعصب نه لرلو او اکثر به ویل چې باید د سیاسي مخالفینو سره هم په عزت او احترام خبره وشي. نعیم خان وایي چې کله د کالباغ ډیم پر ضد باچا خان په خلکو کې بیداری پیدا کوله نو هغه ورسره ملګری وو. د هغه وخت یو کیسه داسې کوي.
باچا خان سره زما ډیر نږدې کتل شي څنګه ولې چې بیمارو نه هغه ډېر زیات تکلیف لراته کله چې براغه نو زما به سره ګرځېدل کله چې باچا خان د کاله باغ دیم خلاف د دې هڅو نو ام سره ګرځېدم او مخالف دې بچل خپل علماء د پیپل پارټي صاحبه کا ایم 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 یمو ظفر شاه زایته چې موږ لاړو لري پیپل پارټي دا راو خو دې د سره خبرو کوم د کمیټ شو او دې د پیپل پارټي د پلیټفارم نه د دې رندو د کاله باغ دیم مخالفت شروع کړ دغه چې ولې نه خلاف کلاغه د دې جهت کو په دغه دوران کې ما باچا خان سره یو ځای خپل لږ ډیر وخت تیر کړی دی باچا خان راغی زمون ځای ته نیو کس لا مونږ دوی باچا خان د مساج ما غلو هغه له مونږ پټ غونډه کې سر ډیر سو کړل باچا خان ته پوه شو هغه چې ونه کې تا سر سر ډیر کاله څه کړی دی هغه ته باچا خان راځي ما له مونږ نه سره شریک جوړ راځي ای ځان سره کینو نو مکه ته خو نه چې مونږ غلا کړو او چې کله چیس کله نو چې کله دې چای واچول نو چای ګرم وا د پټش کې واچول باچا خان خپل چای یې شو نو د پټش کې واچول او چې داسي پرته خولې تک او سوري ته نو باچا خان سترګې دا ان څه داسې خبرې نو باچا خان له بره وکړل چې بره وکړه چې د پرښت نه دیم څوک د باچا خان نوم محمد آیات خان او محمد آیات خان دې پرښت کې دا او وی دا پیاله چې کی کیدا ان چې دا پیاله کله یخسي نو بیا دې اوس کې تاسو ته لوارګا دا پرچر د پیاله کې شو دوه پاره دې دا پرچر د چای سکول دې پاره نه لري
نعیم خان زیاتوی چې هغه په ذاتی توګه د باچا خان نډر الهام اخسته دي او د ژوند تیرولو لارې چارې ترې زده کړې دي پدې کې یو اصول داو چې باید هر بنده خپل کار په خپلو کې او بل چاته پرې نګدي یو ځل باچا خان د نعیم خان حجره ته داغه د پلار سره ملاقات لراغلو په دغه موقع سو شو نعیم خان وای
چې بیماری په دوران کې بالکل چې جالا د ویلچیر کلا خطر له خو دې انتهایی بیمارو او د لا فورمونی کې نیول کېدل زمون ځای سره دوه احتیاط وا او باچا خان لاس نیول کلاسی منګل زمون نو کار مارته ما باچا خان لم صابون را ولا تجار ولا ما دا وت او بو وتا واچا هغه چې باچا خان ته لوڅ کې خدا نو باچا خان ولا لاس دا کې کې نه بچي در ځه کوم ده انت ما په دې ځل کې وی چې یره نه نو کار به کېږي چې زبر ته واچم چې زه تخته ورغم اما وت او باچو دي زم نه کوم ما ته بچي ما ته وګو نه کې دایرن څه چې باچا خان یې په څو کې وګو نه دي څه په دې نه دي چې انس کړه او کوشش وکړه ما ته باچا خان یې بچي زمانہ فلسفي فاسته دي او څه پورې په فلسفي فاسته نه زه په بل باندې ونه کوم دا د هغه معمولی خبره ده که عام کړه او خدا د هغه دې عظمت یو نخوا چې هغه خدمت خپل لګان نه خپل کړو په بل د نوکر د لاس په غوږو خپل لاس ته نه کړل دا دې ولي خبره وا او دا د الله تعالی نحن شکر دې چې ما د دغې تاریخي ارث مراخ کې شو کم از کم صدیق خالی بلیا زیاد شیری او ما دا دین دیم زیاد شیری او آغا شی ما خپل کرده ما لا دخپل نو کرمی تیری نا غی دلاسه ما خپل لاسه ما دخپل کور دو زنانو دلاسه مو بلاسه تنو دیت شیری
او ردون کو دا غواز منگا دا ننخ پراونه بلو ونه با دا عدم تشدد دا مبارزینو پا آلا دا نور معلوماتو سر رازو تر حقا دا اللہ پامان
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شد